پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1398 لمریز کال د سنبلې یا وږې د میاشتې شلمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره سمه ده. نن پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو 13 کلیزه ده. د ازادي راډیو په دې او نورو خپرونو کې په همدې مناسبت رپورټونه درته لرو او په دې اړه به چې په تیرو دغو اتلو سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاسته راوړنې څه وې، تفصیل درته وړاندې کړو. خو مخکې تر دې چې دغو رپورټونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرښتې جلال عزیز خاورو.
نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګیدلی دی. د استرالیا حکومت منلی چې دوه استرالیایي ښځې او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول شوي دي. نن د امریکا خلک د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو 13 کال یادوي. پوره خبر نو واوري. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګیدلې دي. د اسوسییټډ پرس او د فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یو ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د یو راکټ د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګیدلی. نصرت رحیمی ویلي دي چې په دغو پیښو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 14 سوي خو ویلي دي چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي تر دې عمله زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. په خوست کې مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو یو شمېر محصلانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د روانو انتخاباتو لپاره دې زمینه برابره کړي. دوی په یوه غونډه کې چې خبریالان هم وربلل سوي وویل چې په افغانستان کې اوس د انتخاباتو لپاره کم وخت پاتې دی او د دې لپاره باید زمینه مساعد سي چې خلک وکولای سي چې په آزادانه ډول په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د خوست پوهنتون استاد سپین روان نورزی د ازادي رادیو خبريال ته وویل
لدی ورسته کچيري کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او پټکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی په هیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان د شپږمې نیټې لپاره پلان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر اوسه مکرراً ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره 13 تنه چې په هغه کې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران هم شامل دي کاندید شوي دي. د استرالیا حکومت نن ومنل چې دوه انګلیسي ول اصله استرالیایي شزي او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول شوی دی. د توقف شو کسانو د امنیت ته په پام د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت او د سوداګرۍ وزارت د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خو یو شمېر استرالیایي او برېټانوي رسنیو رپورټ ورکړي چې درې استرالیایان چې نیول شوي دي له یوې مودې راهیسې په ایران کې وو او هلته بندیانو. خو د دوی د توقف خبر اوس خپور شوی دی. د استرالیا د ای بی سی ټلویزیون خبر ورکړي چې د بریتانیا او استرالیا د تابعیت لرونکو یو شزل نږدې یو کال راهیسې زندانی ده. د دې خبر نور جزئیات به ورسته خپاره سي. نن پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو 13 کال پرسو. ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ پا په نیویارک کې راځي ځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حمله کې وژل شوی وو. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر نیویارک او واشنگتن تروریستي خونړۍ حمله وشوې. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په خاصو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تروریستي حمله د کلیزې په مراسمو کې د نږدې 3000 کسانو د یاد درناوی کیږي چې د چاودنې په وخت کې او د حملو په وخت کې په نیویارک، پینټاګون او پنسلوانیا کې ووژل سول. په دې ورځ نه یوازې دا چې امریکایان د حملو د قربانیانو د درناوي لپاره خاص مراسم جوړوي، له نورو خلکو سره د مرستې لپاره رضاکارانه پروګرامونه هم تنظیموي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو او پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کوي. پومپیو پرون ویلي چې له 2001 میلادي کال وروسته دا یو ډیر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته اجازه ورکوي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له یوې ځانګړې تروریستي پیښې سره تړلي وي مخامخ په نښه کړي. او د روسیې د ګاز تر دولتي شرکت ګازپروم ویلي چې د اروپایي محکمې د پرونۍ پریکړې په اړه چې پر اساس به یې د اوپال له پایپلاین د ګاز مهار یا جریان کمزوری شي څېړنه وکړي. د اوپال په نوم د ګاز نلیکه د روسیې د ګاز ستر شرکت ګازپروم ګاز د روسیې له نارد ستروم نه لیک سره نښلوي چې جرمني ته د روسیې ګاز ورسوي. د روسیې حکومت د اوپال نیمایي شریک دی. دا خبر د رویټرز خبری آژانس په حواله خپور شوی دی. د اروپایي معتبرې محکمې پرون په لوکزامبورګ کې پریکړه وکړه چې د اوپال لارې د ګاز جریان باید کمزوری شي. محکمې پریکړه وکړه چې پر اوپال د ګاز جریان باید د نارد ستروم یو پایپلاین 50% ظرفیت ته راکم شي. دې پریکړې د اروپا د کمیسیون مخکنۍ فیصله چې په 2016 میلادي کال کې کړې لغو کړه او پرونی محکمې وویل چې هغه مهال ګاز ته د پولاین د اړتیا په پام کې نیول شوی او هغه مهال چې کومه پریکړه شوې وه د اروپا د اتحادیې د انرژۍ د همکارۍ او همغږۍ پالیسۍ تر پښو لاندې کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې یادونه وسوه چې له نن څخه 13 کاله دمخه القاعده شبکې پر امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دغه هیواد کې په جګړه بوخته ده. آیا امریکا په تیرو 13 کلونو کې القاعده شبکه ماته کړه؟ د یو افغان پوځي کار په نظر به واري
عامل افغانستان ته وسم ځل ویجاز لري فعال لري طالبان سره دین دي تباسات لري او امکان لري چې الزواهری چې ځین سیران رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ خطر هغه شته او خطرې همشته امکان د خطرې وجود لري.
د همدې سپتمبر د ولسمې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري په همدې تړاو به مو د دوو افغانانو د ژوند په حال خبر کو. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام ستا اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونې پایلتا نن څخه 13 کاله د مخه القاعده شبکې په امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخته ده. امریکا وایي چې اوس هم القاعده په افغانستان کې فعال او نړۍ ته ګواښته. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي خو له افغانانو سره ژمنې نه دي عملي شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان را کوي هم د وسره سره د ټلیفون پر کښ دی. افغان صاحب خبرونه د شرغلي تاسو چې د سیاسي او پوځي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي، دوی د پدې تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د لاسته راوړنو په اړه څه وایي؟
ا بلې فریبا جان، په دې اړه باندې ما یو راپور چمتو کړی چې دوی سره غږېدلې مې ام اوریدونکو ته به وړاندې کړو. که څه هم امریکا له 11 سپتمبر وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو هم د غډله په افغانستان کې فعاله او جګړه دوام لري. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال شریک باندې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي، خو له هیواد سره کړې ژمنو کې پاتې راغلي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې امریکا القاعده وځپله، مشر یې ورته وواژه او په افغانستان کې دایمي اډې ترلاسه کړې.
کما ګټه چې امریکایانو د دې بریټ په نتیجه کې کړې، هغه دا و چې دوی خپل ملت سره ژمنه کړې و چې موږ اسامه بن لادن نیسو یا وژنو. هغه ژمنه دوی خپل ملت سره تر سره کړه. دا د دوی ټول هغه استراتیژیکو لنډمهاله او مهاله اهداف چې دوی ورته رسیدلي دي. د افغانستان په بیا رغونه کې به ډیره ستره برخه لو امنیت به راځي. متاسفانه دا
له نن 13 کال وړاندې، یعنی په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو، بلې په ورجینیا کې د پینټاګون له ودانۍ سره وجنګوله، او درېیم الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل سول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په 8 په افغانستان حمله وکړه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړېدو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې شاوخوا 3000 بهرنیان وژل سول، چې ډیری برخه امریکایان جوړوي. امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې وواژه. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه افغانان هم ووژل سول. اوس پوښتنه دا ده چې القاعده په افغانستان کې څومره فعاله ده. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
افغانستان که اوس هم جلب و جذب لري، فعال لري، طالبانو سره ډېر نږدې ارتباطات لري، او امکان لري چې الظواهري چې دوی فعلا رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې، یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ډیورنډ خط هغه شته، او خطر یې هم شته، امکان د خطرې وجود لري.
نوموړی زیاتوي که چیرې امریکا له افغانستان ووځي، ممکن افغانستان یو ځل بیا د القاعده یا هم د داعش په مرکز بدل سي، چې له افغانستان سربیره به د سیمې او نړۍ ته هم خطر پیښوي. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی ده. نه یوازې په 13 کلونو کې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول، او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکایان یې نړۍ ته خطر بولي. بلې افریباجانې،
بلې ډېر زیات مننه کوم رحمت افغانو دوستانو. لکچې و موریدل نن د امریکا په نیویارک ښار کې په دوو سترو سوداګریزو مرکزونو کې د القاعده شبکې د بریټ اتلس کاله پوره سول، او تر دې بریټ وروسته امریکا په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو حملې په مشري حملې پیل کړې، او په حقیقت کې همدغه بریټ د دې سبب سو چې په افغانستان کې د حمله زمينه برابر سي د امریکا. او په افغانستان کې 13 کلونه شاید یو شمېر کسانو لپاره ش او د ځینو لپاره بدتر وو. په کابل کې زموږ همکار کرام الله کرام په خپل دی راپور کې د دوو هغه کسانو ژوند ته کتنه کړې چې 13 کال وړاندې په سپتمبر میاشت کې سيږېدل دي.
د سپتمبر 11 هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزان سره لرل، خوخي او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخي زیره، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه سوچ په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابروله، او افغانانو ته د یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار 13 کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږید چې کورنۍ د جګړې لویری کابل پرې خو. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي. وای
د 11 سپتمبر چې شته،
د سپتمبر په 11 نیټه نړۍ ته راغله، ډیره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم را سره نه وو، قبله هم نه، ترڅو وکولای شي د دې په پیدا کولو کې را سره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې، او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیات پیدا شد.
رخصار ویل زیګیدو او بیا ترننه عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو انتحاري حملو او جګړو له ویرې سره سره خونځي ته ځي، زده کړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم که سالګری ماست، اما کم جګر خونم هستم چون
جګړه. خوشحالم چې کلی زمیره خلک خفه هم یم، په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی، او دا ټول اس کال خونځي می هم په ډیرو ستونزو ووای. سربیره لدې چې درس وایم، خبریاله هم یم، او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځی لوستای دی.
پوهنتون امریکایا در اوجه می یو سمستر تجارت خواندیم.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خدي او خای د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلس کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستی دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدلې، خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی، زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا د پاره پیدا کیږ، نه د کور د پاره پیدا کیږ، نن دلته جنگ سبا هلته جنگ، دغه په خاطر ما مور هم هره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی خونځې هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه مور. بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هېڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پورا تلس کال وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 200 سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسولیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 9 تر 10 پر منځنۍ سپه 12.89 او د FM پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. او کچېرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم لاړ سي، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا یې په تکرار بڼه واوري، او هم کولی سي زموږ خبرونه او راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په له فیروزي عزیزي څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
په لومړي ځل د افغانستان تالک د ریل ګاډي له لارې چین ته صادر شول. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورډ مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته دغه تالک د اندازې په اړه څه ویل، خو ویل چې په دغه صادراتو کې تازه میوه هم شامل دي.
زموږ هغه معدني د بری وی وچه میوه هم سره یو څه تالک د بری هم به د ریل د لارې انتقال شوی دي. په خپل البته ازبکستان او د لارې کې د اجازه نه وو، اوس په لومړي ځل کې دغه شوی دي. دا په دې باندې معمولو کې چې چین راځي، دا ډېر تجارانو حاضر دي چې خپل صادرات باید ډېر کې پر دې لارې باندې.
خغلې حاجی غوي له دې سره به د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راشي، چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د صادراتو کچه تر $1 میلیارډ ورسیږي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که د سلطان د اوبو بند ستره پروژه بشپړه شي، او 10 سلنه خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د دغې خونې مشر عبدالمتین قلندری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له لوري ورته د 3 سترو پروژو یعنی هوایی ډګر، سلطان بند او صنعتي پارکونو د جوړولو ژمنه ورکړل شوې ده.
یک بحث که خیلی مهم است در غزنی موضوع بند سلطان است. اساسات در فرزم غزنی شغل مستقیم زراعتی را و از چندین سال است بند استفاده از بند نمیشه. و مردم به خاطر اینکه آبی که باید از طریق نمی بند برشان رسانده میشد او نیست در اونجا. اگر بند تناسک میشود مطمئنم که برای اخفاد شد مردم غزبی مثلا اشتغازایی با وجود میابو.
فقل قلندری وایی در برکنان نشتون ایوا بلستون زده چه در دقویلیت خلق برسر مختی خود در وصل چاری پلان شوی او پراتنون که با دقویلیت در برکنان هم وصل شید. در قبل پش از اصره که صبح نیا صرف مقابل که افغانی پدی جول تبادل کیگی یا امریکای جلر اتاو یا افغانی شپیت پولا یا یورو شپک اتاو افغانی شپیت پولا یا سعودی ریال شل افغانی اتاو پولا یا انگلیسی پاون شپک نوی افغانی زر هنده روپی یوول سو افغانی زر ایرانی تومان شپک افغانی پینزه اتاو پولا او زر پاکستان روپی تلور سو و نه نوی افغانی.
فیروزی عزیزیت خم مننه که دوستان اوست بایوان نریوال موضوع تورسو. ایران درې استرالیایي اتپانی ولیدې دا درې تنه ایران ته په سفر تللی وو. په دې اړه نور جزئیات زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب خبرونه ته شرغلی که په سر کې تاسو اداره توس چې آیا ایران دغه خبره تایید کړې ده که څنګه؟
هو ایران وروسته له دې چې استرالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتپانی ولیدې د ایران حکومت تایید کړه چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولې او دای ویلی چې دا کسان د استرالیا اتبادی او پورستوی میاشتو که ایران تا ورخیلی و دا استرالیا ای بی سی نیوز شبکه سیدنی مارننگ هیرالد او ایج ورسپانو پا راپورونو که ویلی و چه دوی استرالیایی شزی چې ایران ته سفر کړی و دغه هیواد چارواکونی ولیدی. فرانس پرس خبری اژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دی اوس. د استرالیا حکومت نور جزئیات البته نه دي څرګند کړي خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. منظور یې دا ده چې احوال ورکوي دی هغوی چې په څه حالت کې دي اوس په یا دوی څه کوششونه کوي د دوی د خلاصون لپاره.
بله تاسو ویل چې نور جزئیات یې نه دي ورکړي. آیا د هویت په اړه یې څه ویل سوي دي چې دغه اتبه څوک دي د استرالیایي رسنیو څه ویلي دي؟
نه استرالیایي رسنیو ډېر څه نه دي ویلي. البته ځینې خبرې ځینو ورځپاڼو کړي دي یا تلویزیون سیډنی مارننګ هیرالډ او ایج ورځپاڼو لیکلي چې نیول شوي ښځې د برتانیا د کمبریج پوهنتون محصلانې دي یعنی له برتانیا څخه د ایران ته تللې وې محصلینې دي او نارینه بلاګر دی او د دې نارینه نوم یې هم نه دی اخیستی نه دي ښځو نومونه اخیستي دي ویلي دي چې نارینه یو سیلانی دی د دې ترڅنګ چې بلاګ لري او په انټرنیټ کې لیکنې کوي سفرونه کوي له خپل یو ملګري سره ایران ته تللی وو او نه یوازې د غوښتل چې ایران ته لاړ شي د سیمې نورو هیوادو ته هم غوښتل سفر وکړي ځینو ته سفر هم کړی وو. د برتانیا ټایمز ورځپاڼې ویلي چې دغه بلاګر د سیل لپاره ایران ته تللی و کوم بل هدف یې نه درلود خو ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلی دي چې د استرالیا حکومت اوس هڅه کوي چې له ایران سره تماس ونیسي چې دا کسان خوشي کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستانو تاسو واورېدل چې ایران هغه درې استرالیایي اتپانی ولیدي چې دغه هیواد ته په سفر تللی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوریدو سنوز موږ خبرونه د عملري بیرته ورګرځو افغانستان ته. په کابل کې د نن ورځې چاپسوي ورځپاڼو د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقاله او تبصرې لیکلې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه ورځپاڼې لوستې دي. غټ ټکي راخیستې په ګټه پی وورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو او د سولې د راتلونکي برخلیک په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې طالبان دې د ترامپ له ټویټونو درس واخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي ترامپ که څه هم په ښکاره د کابل په ششدرک کې د تېرې اونۍ 14 چې یو امریکایي عسکر پکې وژل شو د خپل وروستي دریز لامل بللی خو داسې ښکاري چې د هغه په ګډون د امریکا لوړپوړي چارواکي د کانګرس غړي او عام خلک له طالبانو سره د تقریبا شوي هوکړې په اړه راضي نه وو. سرمقاله لیکونکي باور لري چې که له طالبانو سره دغه هوکړه شوې وای نه یوازې دا چې افغانستان به کورنۍ جګړه کې ښکېل کړی وای بلکې نړۍ به هم له دې اوره په امن کې نه وای. ورځپاڼه لیکي همدا لامل و چې د امریکا کانګرس یې په اړه وضاحت وغوښت. مایک پامپیو د دغه هوکړې له لاسلیک ډډه وکړه او بالاخره امریکایي ولسمشر دا لس میاشتنۍ خبرې اترې لغوه کړې. سرمقاله لیکون کلی کې طالبان چې تل امریکایي لوري سره په خبرو ټینګار کړي اوس به پوښیوي وي چې له بهرانيانو سره خبرې اترې سمانه لري او په کومه بای ورته تمامېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې طالبان باید اوس په دې پوښي چې د دوی لسمیشتنی خبرې د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت هم نه لري. سرمقالې لیکوالې کې چې دا واقعیت دی تر هغه چې افغانان خپل منځي ستونزې په خپلو کې حل نکړي او د یوې تلپاتې سولې په هدف اول اوربن ونشي دواړه اړخونه هیڅ کله د جګړې لاره سولې ته نشي رسیدای. لیکوال وړاندیز کړی چې اوس نو په کار ده چې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې سره کینی او د اوربن په کولو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپل سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې ټرمپ په یو لغته خلیلزاد او طالبان له خوبه راوي خړل. پسر مقاله کې ویل شوی چې طالبانو د افغانستان د بیا نیولو خوب لیدلې او خو ولسمشر ټرمپ د دوی هلی په ناهیلۍ بدل کړي. د سر مقاله لیکوالي کې چې خلیلزاد په دې ډرامه کې مرکزی رول درلود او داسې فکر کاوه چې کیدای شي دا منډې ترډې نتیجه ورکړي او د سولې د نوبل جایزه ترلاسه کړي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان حکومت او امریکا باید اوس روښانه دریځ ولري او پرېنګ دي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي. او دنیا ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې سولا چا اولی سبوتاش کړه. لیکوال له امریکا او طالبانو غواړي چې دغه پوښتنه د حتمن جواب کړي څو افغان ولس او نړیواله ټولنه پرې پوه شي. د سرمقاله د لیکوال پاند د سولې لپاره لا هم فرصت شته او باید له دغه فرصت استفاده وشي او دواړه خواوې سولې او تشدد کموالي تجمن شي. د سرمقاله لیکوال په نړیوال ټولنې هم غکړې تر څو پرې نګدي د سولې روانه پروسه ناکامه او بدنامه شي باید د افغانستان نړیوال همکاران د دغه بهیر په کامیابولو کې مرسته وکړي.
دوستانو اوس ورزو د ساينس ډګر ته الته په وورو چې زموږ همکار اسمت سروان د ګوګل د کمپنۍ د یو نوی اعلان پړه موږ ته دغه تازه جزئیات ته برابر کړی دي وګورو چې دوی څه وایي.
ګوګل یو نوی پروګرام اعلان کړ چې پر اساس یې که هرچا د ګوګل په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلا ومندله نو $100,000 جایزه ورکوي. ګوګل د دې لپاره چې د دې کمپنۍ د اپلیکیشنونو د هک کېدو له مخنیوي سره مرسته شوي وي د ګوګل پلی سیکیورټی ریوارډ په نوم د جایزو دا پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام پخوا یوازې د پلی سټور د اته غورو اپلیکیشنونو لپاره و خو اوس د پلی سټور هغه ټول اپلیکیشنونه چې تر 100 میلیونه ځلې زیات ډاونلوډ شوي وي په دې پروګرام کې شامل کړل شوي دي. په عمومي ډول د کمپنیو لخوا دا ډول پروګرامونه په نرم کالیو یا سافټویرونو کې د موجودو ستونزو د موندلو لپاره وړاندې کیږي. دا پروګرام د ډیرو لپاره په دې خاطر د توجه وړ دی چې اوس د ګوګل په نورو اپلیکیشنونو کې د امنیتي خلا یا د هک کېدو د ستونزو موندونکو ته جایزه ورکول کیږي. د ګوګل ویندوی وایي دا کار د نرم کالیو او انټرنیټ د خوندیتوب له څیړونکو سره مرسته کوي چې د سلګونو مؤسسو په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلاوي معلوم کړي. پر دې سربیره ګوګل د ډیولپرانو د معلوماتو د ساتنې لپاره هم جایزې پیل کړې دي. دا جایزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اصلي خاوندانو له اطلاع یا رضایت پرته هغه کسان ور وپیژني چې د هغوی معلومات پلوري.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده ابنایم د کونړ ولایت څخه د چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د اداري او حسابداري انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا 10 کیلومتر د مرکز اسداباد وړاندې تللی دا تعمیر یو تل تغور کړل دي. نو دغه ورونه نشي کولای چې تل فل رسیدګي او کې غزیتا چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان دغه تدریس د برخې کېږي. نو زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې دغه محصلینو غم وخوري هلته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ و راتګ نه خلاص شي او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې سل روپۍ د دوی روزمره مصرف کېږي تنها په کرایي باندې چې 500 روپۍ د دې خونه اخلي 500 روپۍ د هغې خونه اخلي. نو زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې دغه محصلین ورون فارا یو دانه ملي بس او ته مقرر کی یا دغه کوم انسټیټیوټ دی دغه کې وته د لیلی کوم پروګرام ونیسي نو دغه ماشلي نورونه به په ډیر اسانۍ سره خپل تدریس مخته یوسي. سلام ستاسو ورو شاده د نبینا
محمد د هلمند ولایت مؤسسه سره په تماس کې یم. پیغام مو دا دی چې د هلمند وضع ډېره خرابه ده، کارونه نشته، خواریو غذبي نشته، جنګونه دي، لارې ګرځبندې دي. همدغه پیغام چارواکو پرې ورسوئ.
علی عبدالعزیز خاکری زی د ترام دا خبره چې دی اوردن دی بیا د خبرې اسمه خبره ده اوردن چې نه دی څه په موضوع کې ډیر انسانان تل څه نه دلته دی ال تاسو نو خبرو سره اختای دو ته انسانان تل کې چې دوره دي چې انسانان مری په دواړو طرف ته خدای اوربن وو چې د شپې به د چاتې نه ول کې او دلته د طالبان او د نور د مابین خلک د پاره چې اوردن کې شل کا څه کل کا څه دی او کا څه دا د مانو دي دا اوربن چې وو چې ډیره ښه خبره ده بیا ته ورته خبرې کې ګرد انسانانو ګرد مسلمانانو ګرد افغانانو اول اوربند ته سترګې په لارې دي کوم بیا وسلي ته چې اوربند مې څونه څه فایده کوي وسله
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او په دې پیغامونو سره ورسېدلو 12 بجې او 13 دقیقو ته ځل بیا له فرشته جلال زید خد افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د امریکا د خارجه چارو وزارت او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دواړو تایید کړي چې د امریکا سفارت ته نږدې راکټي چاودنه شوې ده، خو دواړو سرچینو ویل دي چې په دغه چاودنه کې چاته مالی تاوان د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پیژندتون د ریاست پر دیواله لګیدلی دی. په دغه پیښه کې هم چاته ضرر نه دی رسیدلی. نن پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تورستي حملو اتلس کاله پر اسول ټاکل شوی چې نن بعد هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې سره راوځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تورستي حملو کې وژل شوی وو. په واشنگټن کې به هم د دغه تورستي حملو د قربانیانو د یادونې لپاره خاص مراسم جوړ سي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د استرالیا حکومت تایید کړی چې دوی انګلیسي ول اصله استرالیایي شتیاوی و یو استرالیایي نارینه په ایران کې په توقیف کې دي. د دغه توقیف سو کسانو د امنیت د اندیشنو پړه د اندیشنو لمخې د هغوی هویت نه دی افشا سوی. خو په استرالیا کې یو شمېر رسنۍ یو د برېټانیا ځین رسنۍ ویلي چې دغه درې استرالیایي وګړي له ډېرې مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
مننه کوم فرشته جلزه دوستانو تاسو کولی سید دی خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ په تمو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. اوس باید ژمنې سره سم اونیس پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام دی چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې سشکل په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د حمد کرزی د هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان چې په بیلا بیلو پیښو کې نیول شوي دي، غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین او ښیښه په خپلو خېټو کې هند او دوبۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې 12 کسان نیول شوي چې هند، دوبۍ او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کول. په ننګرهار ولایت کې پولیسو په دوو عملیاتو کې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته ویل لومړي عملیات چې د سونبلې د میاشتې په 10مه نیټه په جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په سرخرود ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو گاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې تنه هم نیول شوې دي. په کابل ولایت کې د 10 سنونی ولشل چې نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رېټول پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 10 نیټه د کابل خار په ومه او 11 ناحیه کې او دغه ډول پغمان ولسوالۍ کې د 10 سنونی ولشي نشي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. لدې کسانو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوې دي.
یا فرات شکل تیار
یو کسان هغه څوک دي چې په خار کې ګرځیدل را ګرځیدل او نشئی مواد به خرڅول او یا د نشئی موادو د خرڅلاو لپاره ثابت ځایونه درلودل. د دې کسانو سره نشئی مواد نیول سوي خپل دوی او د شی عدلی او قضایی ادارو ته سپارل سوي.
لنیول شویو کسانو څخه یو تن غوښتل د کابل نظارتخانه ته په ډوډۍ کې هیروین انتقال کړي. او د مونې وروسته پی خداده چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په څو ولایتونو کې چې د پاسه لاس قاچاق کوونکي او نشي مواد خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل د عملیات چې د سنبلې د میاشتې پر 12 نیټه په وو ولایتونو کې وشول شي په نتیجه کې 14 قاچاق کوونکي او واړه خرڅونکي ونیول شول. له دوی سره 3 کیلوګرام چارس، هیروین، ښیښه او تریاک هم نیول شوي دي. نیول شوی کسان د نشئی مواد سره یو ځای د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوی دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساشکار په بدخشان ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول سوي.
ساکال د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی.
په یو بل راپور کې به واورو چې په شبرغان شهر کې خلک د معتادینو لغلاو څخه تنګ سوي دي.
څومره چې مخ کې معتادینو زمکو په کوڅه کې یو بډا سړی وهلې او پیسې یې ځنې اخیستي وي.
په کابل کې د معتادو شوزو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرستی ډاکټر لطیفه حمیدی سره مرکه لرو.
کورنۍ د مریض په تدوی کې مرسته ډیر اړینه ده. دوی سپورت نه کوي، دوی کومکونه کوي، مریض دلته نه بسترېږي او نه تدوی کیږي.
دارین په نوم یو معتاد وایي چې په خوای دکانداري کوله او شکارې جوړو، خو اوس د نشول عمله به وزله سوي دي.
سګرټونه 400 بعد لاغینم دغه یروین چورته خلک وای دغه چراغلو بیا شیشه وس شیشه وتلې د ډیر تراغلم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلې سي.
دا دې درغله لیونه کا پسد کې دروازه دې ما تکړه.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ساشکل په بدخشان ولایت کې په 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کله سوي، خو د حکومت لخوا یو جریب کوکنار هم نه جوړول سوي. د بدخشان ولایت لنشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته وویل ساشکل د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو داړولو لپاره په رسمي ډول عملیات نه دي کړي. د کورنۍ چارو وزارت دا دلیل وایي چې ساشکل ځکه کوکنار نه جوړولې چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت و. د بدخشان اوسیدونکو وایي ک په دې ولایت کې کوکنار وانه ډول سي، نو بزګران به وه حسول سي چې پرتونکو کال کې هم کوکنار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کولانی کوي.
بدخشان ولایت یو له هغو 12 ولایتونو څخه دی چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د ګډ راپور لمخې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. سخ کال بیا هم د پخوا پشان په دی ولایت کې چې د پاسه 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل سی ول چې بزګرو یې په ډاډه زړه تاریاک را ټول کړل. په دی اړه د بدخشان ولایت لنشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته وویل سخ کال هغو بهرنیو ادارو له مخ سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته ونه کړه چې پخوا به را سره کوله، ځکه نو موږ ونه سوای کولای چې د کوکنارو کښتونه واړو.
سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی او بزګرو یې تریاک هم ټول کړی دي. دلته لې وی خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو له وزارت سره یو ځای شو او له بلې خوا سکل هغه ادارو هم راست سره ونه کړه چې په خوا به را سره کوله. سکل نه چاله موک او نه هم له کورنۍ چارو وزارت سره مرسته وکړه. دومره امکانات موږ نه درلودل چې په یوازې ځان د کوکنارو کوختونه واړو. بیا مو هم تر خپل وسه پورې مبارزه پیل کړه، خو د امکاناتو د نشټوالي لامل بریالي نشو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتونو ترڅنګ مافیایي ډلو هم په دې ولایت کې د نشئی موادو کارخانې جوړې کړې چې تیر کال بهرنیو نظامی ځواکونو پر څو کارخانو هوایی بریدونه هم وکړل. د بحر الدین په نوم د بدخشان یو بزګر وایي اوس هم د بدخشان ولایت په جنو ولسوالیو کې بزګران کوکنار کوي، خو هیڅ یو دولتي اداره یې مخه نه نیسي.
مخکې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست یو کاري ډله درلوده چې کوکنار به یې اړول، خو سږ کال یې په ټول بدخشان کې د کوکنارو یو بوټی هم نه دی اړولی. بزګر خپل تاریخ ټول کړی دی او اوس هم د دې ولایت په سړو سیمو کې بزګران لګیا دي او تاریخ راټولوي.
د بدخشان ولایت یو مدني فعال عبدالصمد بیا وایي که په دې ولایت کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ نشي نو په راتلونکي کال کې به بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته وهڅول سي.
په خو به هر کال څنګه څه اندازه کوکنار اړول کیدل، خو سا کال د کوکنارو د اړولو په برخه کې حکومت او نشئی موادو سره د مبارزې ریاست هیڅ هم نه کړل. خلکو په ډاډه زړه خپل تریاک ټول کړل. که حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به په ټول بدخشان کې کوکنار وکړل شي.
خود کورنیو چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق بیا سخ کال په بدخشان کې د کوکنارو د نه اړولو یو لامل د امکاناتو نشټوالی بولی.
مبلغ یک باید داده میشد از طریق همکاری بین
یو حق مالی مرستې چې باید نړیوالو ادارو را سره کړی وای سخ کال را سره ونه کړی. دوهمه وجه دا ده چې ډېری کوکنار د طالبانو او نور وسروالو ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دی. له همدې امله باید موږ له یو منظم قوت سره هغو سیمو ته ولاړ شو. د کوکنارو د کښت اړولو پر وړاندې دا دوه لوی خنډونه موجود ول.
هلمند، روزګان، فراه، کندهار، ننګرهار او بدخشان تیر کال د هغو ولایتونو په سر کې ول چې ډیر کوکنار پکې کرل سی ول. د دې ولایتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاستونو د اټکل لمخې سه کال بیا هم په دې ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سی دي.
محمد ایاز تر نه کوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د نه اړولو په اړه راپور اوروه او اوس جوزجان ولایت زو او له هغه ځایه د محتاجونو له لاسه د زیانمنو سو خلکو حال درکو. د شبرغان ښار څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل محتاجین د نشئی موادو د رانیولو لپاره د خلکو کورونو ته ورځي او مالونه اغلا کوي. که څه هم د جوزجان پولیس وایي چې دوی له ښار څخه محتاجین راټول کړي دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې پولیسو څو اونۍ مخکې یوازې له بخدي پارک څخه محتاجین راټول کړل، خو اوس محتاجین بیرته هلته راغونډ شوي دي او خپلې نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمانیا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړنې کوي.
د شبرخان خار یو دکاندار عبدالله نوري په ادینه جماعت نومې سیمه کې د معتادینو د راټولېدو او خلکو د زوریدو یادونه کوي. دی وایي معتادینو د دې سیمې خلک مجبور کړي چې خپل دوکانونه او کورونه خرڅ کړي او له دې ځایه بل ځای ته کډه شي.
موږ دکانداران له نشیانو څخه ډیر تنګ شوي یو. اوس نو بیخي مجبوره شوي یو چې دکانونه تبدیل کړو او بل ځای ته کډه شو. څه وکړو؟ بلا چاره نه لرو، ځکه معتادین چې له دکانونو او کورونو څخه د باندې هر شی ویني له ځانه سره یې وړي.
د شبرغان اوسیدونکي وایي چې د معتادینو د ډیروالي له امله څوک د سیمې کورونه او دکانونه نه په مناسبه بیه او نه یې هم په کرایه اخلي. د شبرغان دو اوسیدونکي غلام سخی او سیف الله وایي چې معتادین د خلکو کورونو ته ننوځي او د کور مالونه یې غلا کوي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې یې ځینې اخیستې وې. حال دا چې دا بوډا بېچاره خپله سوالګر و. زموږ له کور څخه یې هم یو موټرسایکل غلا کړ. باید معتادین له دې ښار څخه ټول کړل شي.
زموږ په کوڅه کې ډیری محصلین تګ راتګ کوي. معتادین له نجونو څخه موبایلونه او له هلکانو څخه بایسکلونه غلا کوي. موږ له معتادینو څخه ډیر په تکلیف یو. زموږ په کوڅه کې ښکارا نشئی مواد خرڅیږي. موږ یې بدبوی احساسوو. اوس ډاریږو چې اولادونه مو په نشو اخته نشي.
د شبرغان اوسیدونکي شکایت کوي چې معتادین زبروي. دوی له حکومت غواړي چې د سوګنې په سیمو کې د معتادینو د اوسیدو مخه ونیسي. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق وایي چې دوی د شبرغان خاریانو د ستونزې اوریدلی او هڅه کوي چې له خار څخه معتادین راټول کړي.
مقام ولایت جوزجان در
د جوزجان محلي چارواکو په خپل اونۍ زغونډه کې د معتادینو په اړه د خلکو شکایتونه اوریدلی او پولیسو ته لارښوونه کړې چې له خار څخه معتادین راټول کړي. دا ځل د معتادینو د راټولېدو په اړه زموږ پریکړه جدي ده.
معتادین د شبرغان خاریانو د زورولو او هغوی څخه د مالونو د غلا کولو ترڅنګ په تفریحي ځایونو کې هم راټولیږي او نشي کوي. د جوزیان پولیسو دریو نه مخکې د خاروالې په همکارۍ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځنې په مناسبت یوازې د شبرغان له بوختي پارک څخه معتدین راټول کړي ول. خو دا معتدین څو ورځې وروسته بیرته هغه پارک ته ورغلل او اوس هلته خپلې نشي کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 7.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کابل کې د موتاجونو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د موتاد شوزو او ماشومانو د درملنې 15-20 روغتون چارواکي وایي چې له دوی سره اکثریت هغه میرمنې بستری دي چې د خپلو میړونو لخوا په نش وخت سوي دي. دا چې دا روغتون د معتادو میرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له سرپرست ډاکټرې لطیفې حمیدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادونو لپاره څه ډول امکانات لري.
زمنګه د شفخانه د خزو او د ماشومان د احتیاط تدوی د پاره ده 15 بستر لري چې 15 لست خزو او لست ماشومان د پاره دي. زه په شروع کې په ساحه کې زمنګه او درې ټیم یا د بیرون ټیم ده چې د هغه ساحه ته زی خزو پیژني په حساب د احتیاط بعد هغه نه د تشویقې د سره به مشوره کې کانسلنګ کوي د شفخانه تعریفي کوي. کله شفخانه تعریفي کول ته زمونږه او پی ډي یا سره په تداوی د چ مریض حالت خي چې ایا د تداوی د بستر د پاره ده او یا که د سره په تداوی ته ضرورت لري. بعد هغه نه ریزیدنشل بخش یا د بستر بخش چې د مریضان بستر ته راځي او دلته 15 ورځې حالت خرابې طبي تدوی غانې کیږي ورسره بعد 15 ورځې رهاب برنامه ورته وی احیاء مجدد ته دوباره جوړیدل. د دې کې موږ رواني کارونه ورسره کوو، رواني ډاکټر لرو او کانسولران لرو چې مشوره ورسره کوي حالت رواني ورسره کوي.
تاسو د کوم میتود نه کار اخلي او دلته خزینه او ماشومان دلته تدوی کوي؟
یا فاميلي بنک تعریف کوي راځي او یا خپل د ټیم د ساحل رو مراولي دلته چې راوستل راجستر کوي خدمات د سرزن منځل ورته په شروع کې ورته ورکو چې شفخانه ته راوصل. بعد هغه نه دي چې کوم ارز پیدا کیږي موږ هغه ته د 15 ورځې
هدف مې هم دغه ډاکټر صاحب سره دوه ډول میتود ته لري دا
یو
ای وزيده او ارزيده. تاسو کوم نه یو کار
موږ په شروع کې ارزي تدوي کو 15 ورځې په نامه د ډیټاکس یا سمزده یا زهرستلو د وجود مریضانو نه او دوه رهاب یا دوباره جوړیدل د مریضانو دي چې موږ دوه ډول لرو. پاور ډول طبي خدمات ورته کیږي نظر په ارزي تدوي کیږي او دوم ډول د چې بر له دې چې طبي ته دوم ضرورت نه لري رواني او مشاوره ورسره کار کو.
دلته خو ماشومان هم مور سره یو ځای تدوي کیږي. تاسو یو بستر کې دواړه یو ځای تدوي کوي که بیلابل هم مور او هم ماشوم؟
د مور تر څنګه د ماشومان هم تدوي کو چې پرکټونه جدا دي. تدوی د مور او د ماشوم فرق لري ځکه مور غټه ده غټه دی وکاو او د ماشومان هم یو ځای ورسره تدوی کوي. زمان مور سره یو ځای بستر او یو ځای تدوی ورسره کوي.
کچیرته یو ماشوم شودي وخري او وړکی نو تاسو سرهغه تدوی کوي؟
منګ دلته لرو ماشومان چې نوی زګیدل دی راځي منګ خپل نفر لرو یا د مریضان چې جوړ شوی ورسره کوي او یا صفاکار لرو د سر کومه کوي منګ تل خپل شودي لرو ورته جوړې چوشک شدی ورته ورکو کومه کور سره کو.
دلته تاسو مراجعین لري مخزینه متدین ستل تراشی مخبل مراجعو کی تاسو مراجعین کوم کسان دي ستل ترازی؟
زمون مراجعین خزې دي زیاتره خزې چې دا کده ټیم صاحب بیرونه راوړي او یا چې دا اورنس منطقي کې ورکی خپلوان خبرې کې شلته شفخانه ده د فامیل طرف نه یا د قرب طرف نه مونږ ته راځي. زیاتره مرزان د سلرو چې د فامیل طرف نه د قرب طرف نه مونږ ته راځي. تدوی کی خزینه
کورنۍ سمره ونده تاسو دلته په دداوي کې سمره موثره بولي آیا تاسو ته مرسته کوي دوی؟
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډیر اړینه ده که دوی سپورت نه کوي، دوی کومکونه کوي مریض دلته نه بستریږي نه تداوي کیږي. د کورنۍ د چدي تشویقي د سره کومک کوي
چې تداوی کې د نتیجه مثبت لري او موږ سره بستر کې فامیلی کومک زیاتره هغه مریضان چې د کورنۍ ته واسطه موږ تر شي هغه مکمل 15 سال خو ورځ د تداوی کوي نتیجه موثره ده او کدا موږ د صحیح نه راوړي د به دونه صحیح نتیجه نه ورکړي
زینی خزینه متدین چې دی وی مشکلات لري کورنۍ ورته نه پیدا شي دوی شفانی تنارسي مرکز کې ځان تداوی کی تاسو دوی ته برنامه لري تداوی لپاره
هغه کسان چې نه غوړي چې لته شي منګ لرو چې بیرون دوا ورته وړو او کورنۍ مازفه او چې کم قانون په داخل د شفخانه تطبیقي هغه قانون په کورنۍ کې چې ورته تطبیق شي مثلا د یو اتاق چې تشنه ورته نزیوي ځکه دا مریضان زیاتره په اسالات استفراغات زیات پیدا کوي بعد تر د مواد نه نو کورنۍ ورسره ډیر کومه کوي دا زموږ ډیر نتیجه مثبت ورکړي دا ټیم صحه ویزي تداوی کوي زیاتره د سده چې راځي وي موږ مثلا زموږ کورنۍ نه د خبري زموږ اقارب نه د خبر شفخانه تر اولو دلته بستر موږ غیر د هغه کسانو نه چې دی موږ ته پیوازي شاستي خې د زمانه تکړه هغه ته بل نفر سره د ملاقات نه کوي
او پس له تداوی نه تاسو برنامه لروي هغه خزینه معتدین چې دلته تداوی کیږي
د بعد 15 سال خوځونه دی یو کال تعقیبي برنامه یا فالوپ لرو چې زمونږ د صحوی ټیم زی هغه مریضان تعقیبوي د آیا پاک پاتې شوی دی په پاریس کې دی یا دوباره ریلپس شوی دی یا دوباره معتاد شوی دی نو مونږه زیاتره زمونږ یا باسواد چې هغه تقویتی د کوم مهارتونه ای اغه په دې بزنس الخرز جریان کې د موږ سره کانسولارانو راوښنسم خبر کې هغه نقطې چې دی لري تقویتی مثلا خیاط دی یا دی وته دی یا مثلا استاد دی هغه ورسره کار کو هغه به کیږي چې جامع کې خدمت وکي نو د څه خاص هغه موږ سره نه لرو چې د کار هغه ورسره وکړو منته موږ لرو مرجو سره چې دی معرفي کو زمينه ورته برابر کړو کوم خپل شخص نه لرو
په کابل کې د معتادو شوز ماشومان د یو روغتیاي مرکز له سرپرست ډاکټر لطیفي حمیدی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطري وردی د کابل شهر اوسیدونکو آریان له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی او دوه کال کېږي چې نشکوي د وایچ د نشه مخکي خپل دکان درلود او شډیر پیسې ګټلې خو ورسته نشو هرڅه ځنی واخستل او اوس له کور لیلې تشنه اسمانان دي شپې او ورځې تیروي دا چې آریان څنګه په نشو وختاسو او اوس له څه ډول ستونزه سره مخ دي په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی
مخه زما کار لګه خو شپارس کله نو ما واده وکړ پیسې مور سره د سیک سره شزده کې زموږ یو کاروبار ده خود سه خاص مشکلات هم راته نه و کاروبار مې جوړ خو بس د سګریټو نه 400 ته بس بعد لغین هم دغه یوروین چورته خلک وای دغه هم دغه ته چراغلو بیا شیشه وس شیشه وته لید ډیر ترغلم خوب د سندی ولاند چې هغه مخکې نه خراب ده خو لري تام ځان سره جوړ ځای کې چې د پیسې لري اره خو چې نه خپل کټګوري دغه ته په مرنګجان دلته مونږ چر سوالو دا سیکریټای کوي دوی پودار ګر کړو دا سیکریټایم جوالو جمعو دا چې موږ کوم دغه واره ته خو لګیدو سم مسیو ساتري شو خو ما چې د تری واره دوی ته پیسې ورکړ دا شهر وستو یو وخت پوښتنه جواله لاله خیر ته موټر ګرځې تم پوري ما شه دوه کال نشکړې مم دغه دوه کال کې په وړاندې صدمه لیدلم چې بيخي په جوان کې د صدمه نه ولیدلې د موټاج ولم بیا الکان اتل مالته زور ورور الکان تم پیسې ورکول شاش دکان ته کینی کله ته مونږه مال کول خو یو دکان د جنکان مکتب مخامخ ده خو جنکان نه نه کی زما سره خرڅول کم شول چې خرڅول کمیږي کرای در باندې پاتې دکاندار دکان ده باسي یما کیسم نه شو په عمل کې هم د ټول سرمایه مان خلاص شو او موختان چې هغه پاکي صفایي یا کوم سینوال یا کوم خب دوله او شپ هغه ول نه سره نه و در رنگ ترکی زیرکی دغه استرګولاند خطا چی یو یو د بوی ورکی یو دول هم د خپل د یونین چی د خپل بد رقم بوی لري او سپیډر باندې خراب کی در نشي خو خپل ټول اول بد خطر خو زه خوب کی یو ورکا کم مون سره یو زید ماجک کو ماته ورچ بایسکل پاولې کو تاسو شو ته غلا کړی پلان مې ته ورچ دا اته بجې راغله زه خپل نظر ور باندې لرم خدا ابدیر په بد چلانه او دغه خزم چې د اوزی ته زمون دغه کو ته تازه باندې خدای سر زما جنگ شو دغه جنگ نه پات ز کوته تلنم ام دغه ناکامي اول ام دغه بد خطرم دغه کور کې څه غلا کړی نه ما ته په بد سرګو ولید چې ته غلې ته یو متاد وي ودرې چې دا شغله شم اتمن دا اخیستی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چی نیمه شپه وی چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوب راښینی او دروازې ته ورځي، خو په دې وخت کې ډیر وار خطاوي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خوان کوي
ته شي که خوان کوي هیروین هي
او هیروین هي ما
یا راجاباره تام سام لیونه هیروین بچوی او خوان بچوی
وای هدا زارو په غزر زرګر پوینګي پند دین شین خوان د څه خبري بابا
نو هیروین څه خوان لري
نانو چې ته یو ور خوان وګوري وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباره دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه
ظالمه. خپله خو عملي یې، اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم. بس دے نوری نو اہم ہاں دادے درواخلا یار پخوان نیم پوئے دل
بس پو بشے پو بشے دس وہ پوشے لگا
سنگ پوشا
دس چائے دودھ مو بس منگ یار شو بس دس وہ بولا چنور تھم سے منگ تو پارے یار شو
جاو رکشس پگانا
چې هر څه وایې خپله خوښه دې ده، خو وروسته به خپله پوه شي. اوس خو ماته سپګن وایې، خو وروسته به تم سپګن شي.
بس بس زانو دومره خبرې مه کوه، زه لاړم د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه، اوس خو ولاړې، خو بیا به راځې، بیا به راځې او خامخا به راځې.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دی درغلم لیونی که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره ستړی مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشې.
خیریت و؟ څنګه په دې شپه کې راغلې؟
پوډر مې خلاص شو، ډېر خمار یم. ما ویل پوډۍ به راکې.
پیسې دې راوړي دي که نه؟
پیسو د څه ضرورت دی؟ تا خو پخوا مفت راکول.
زه خو یې خپله نه جوړوم، زه هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که بیا ستا پوډر مفت دي. مام کمال په پوډر واخته که هغه دی اوس هره ورځ ستا څخه پوډر رانیسي.
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم.
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم، اوس بیا وایې چې نه یې درکوم.
نو هغه دی یو میاشت مې مفت پوډر درکړل، نور یې نشم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوډۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه، نشته پوډۍ.
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
نشته؟ ګوره بیا به پښیمانه شي.
نو څه کوې، په زور یې رانه اخلي؟
او په زور یې در نه اخلم.
زه لاس دي خلاص، زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلي.
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پوډر خرڅوي، شاهدي ورکوم چې اکرم ځوانان په پوډر اخته کوي. د کمال کیسه هم ورته کوم.
یاره جباره، ته هم عجیبه انسان یې، په ټوکم نه پوهېږي. راشه چې پوډر درکم. راشه.
نه، ټوکې موکې نشته، والله که نه پرېږدم.
اوف، دا پسه بلا اخته شوم. که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.